السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د نومبر 18 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. کوروان یو ساعت کې ستاسو لپاره د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه رپورټونه لرو. اونیس پروګرام ته اندې هلې هم درو اوریدلې مه هیروئ. خو لومړی ورځو خبرونه تا وړاندې کوونکی زموږ همکار ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم. ټټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډینګ پر ضد پراخ کاربندي سپیلورو اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکخ مشر ویلي دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کنټینرونو په خوشې کولو سلا شوې دي. او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په نیټو د سویډن د ورګډېدو غوښتنلیک ځنډولې دی. تفصیل: د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډینګ پر ضد د روانې میاشتې له 28مې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکخ مشر کاظم اچکزی پرون مشال ریډیو ته ویل چې بزګر او باغوان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان دوه لارې تړي او د برېښنا بلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي ویل د اوبو او برېښنا چارو ادارې ورسره د بل ورکولو په بدل کې 8 ساعته د بجلی ورکولو موافقه کړې وه. د وایي حکومت د پیسو نړیوالې ادارې د پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره کروندګرو ته پرایایتي نرخ د برېښنا نه ورکولو د ټیوب ویلونو نظام په نوریزه انرژي د چلولو پریکړه کړې، نو ځکه ورته کافی بجلی نه ورکوي.
دا ایم ایف شرش پر دې باندې لاګو شوی دی چې زری ټیوبویل ته به سبسیډي نه ورکول کېږي، او دا دې په 2024 په بجټ کې په شمسیان کې راولي. موږ د دغه سره متفق یو، تر سولارایزیشن پورې پر زاړه شیډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري په داده چې د بلوچستان د 50% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 90 لک خلک جوړیږي.
خو په کوټه کې د وابډا ویان محمد افضل بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې کروندګرو ته د ربونو روپو بلونه پاتې دي چې له کبله ورته تر 3 ساعتونو زیاته بجلی نشي ورکولی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکخ مشر وایي چې پاکستان یو چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرونو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. خان جان الکوزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني یو چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې فیصله شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کنټینرونو لیږد د نومبر له 18مې پیل شي. الکوزی زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې راتلونکي کې د سوداګرۍ په شرطونو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. اسلام آباد لا له افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه سن دی ویلي. تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوا کړې ده چې پولیس یې د بې اسناد افغانانو په نوم نیسي او ځوروي. د حیدرآباد اوسېدونکي جان محمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په حیدرآباد، جامشورو، بدین او نورو ښارونو کې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي، تاڼو ته بیایي او بیا ورڅخه د پیسو تر اخیستو وروسته خوشي کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر سلیم خان ترین هم پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس د پاکستان تابعیت لرونکي پښتانه د بې اسناد افغان نو پنوم تر 100 ورځې پورې پټانو کې ساتي. د سندګورنو چارو لړمحالي وزیر حارث نواز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د زینو شکایتونو تر لاسه کولو وروسته اړوندو ادارو ته امر وکړو چې د پاکستان شناختی کارت لرونکو او ريجستره افغان کډوالو د گرفتاری او مخنیوي دی وکړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستان نه د بې اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په بیان کې ویل چې په ډله ییز ډول د کډوالو ستنول په غوی کې د ګوزن په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. سازمان وایي له ستنو شوو افغانانو سره د مرستو لپاره $10 ملیون ته اړتیا لري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې تر اوسه یې له څه باندې 1 لک کډوالو سره مرسته کړې ده، خو کوم $45 ملیون ترلاسه نکړل نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړې شي. د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې هیواد ته د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. د ترکیې د پارلمان د بارنو چارو کمیشن په نیټو ائتلاف ته سویډن د ورګډېدو پر غوښتنلیک رایا چونه ځنډولې ده. پرونی اقدام د هغه هیواد هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له 1.5 کال راهیسې په نیټو د ورګډېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرونو ویل چې په دې موضوع نورې خبرې کوي او کې دي شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکي اونۍ بیا په ایجنډا کې ور شامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښودله. د ترکیې د پارلمان د بارنو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردغان روانه میاشت ویلي وو چې هغه به په نیټو د سویډن د ورګډېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هېواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسټریلیا د نومبر په 19 د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په دویم سیمی فاینل کې آسټریلیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده نوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د بلوچستان نگران حکومت ویلي دی چې زر بعد کروندګرو او د اوبو او برېښنا چار ادارې وابډا ترمنس اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې کروندګرو د زیات برېښنایي لوډ شډنګ پر ضد د نومبر 20 څخه په ټولو صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د غنمو د کښت وخت خو اپډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي چې لکه بلې پټي نشي اوبه کولی. د وابډا یو چارواکی وایي کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته زیاته بجلی هم نشي ورکولی. په دې اړه نور تفصیل د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادې یا زمیدار اکشن کمیټې پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 20 نیټ څخه په ټوله صوبه کې نه هیوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر نڅرګنده وخت پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 22 ساعته بجلی بند وي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وه که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي. لکه د IMF شرش پر دې باندې لاګو شوی دی چې دوی وایي د مزرعي ټیول ته به سبسیډي نه ورکول کېږي او دا دی په 2024 په بجټ کې په شمسیان کې راولي. موږ د دوی د دغه شی سره متفق یو. تر سولارایزیشن پورې پر زاړه شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري په دا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 90 لک خلک جوړیږي.
په کوټه کې خبري سید علی شاوی په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت کروندګرو د ستونزو د خبرو د لارې هواره کړي.
کله ایالت حکومت کله مرکز حکومت دوی ټول ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومي خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې کم د بجلی مسله ده د حل کړي. یعنی په کوټه شهر کې دا وخت 8 غنټې 10 غنټې د بجلی لوډ شیډینګ دی. نو ته اندازه کولای شې چې د بلوچستان چې کم شپږ دي زلي دي په هغه کې څه صورت حال دی. 4 غنټې 22 غنټې د بلوچستان چې کوم کلی دی زلی دی په دې ټولو کې الته د بجلی لوډ شیډینګ دی. اوس وابدا والا دا وایي چې تر 400 عرب روپۍ زیات چې دی دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کوم بقایجاتي هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی.
په دې ترڅ کې شمکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه ومشال ریډیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی د ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کمې اداره د زمینداران ترمنځ په ځینو ایشوز باندې اوسم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم شي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرال حکومت له ادارې سره هم په خبرو کې یو. نو هیله ده چې یو دې به یو حل راوځي جر
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کېږي، او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه، نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په 40 روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي، چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 1.5 روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 4 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس ورزو د بلوچستان چمن سیمې ته چرته چې د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو مشرانو غړو او پلویانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لته دوام ورکړی دی. غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پخوا غوندې په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړي. له دې سره د سیمې ماشومانو هم پر ضد لاریون پیل کړی دی. په دغه اړه ملک سات وړاندې د پسی مکی د مشال لیډو خبریال سمت شبنم نا تفصیل پوښتلی.
د سوداګرو سیاسي ګوندونو لغړیانو یا پنډیانو لخوا لتیر 1 اکتوبر څخه دغه پرلت روان دی، کوم چې پر ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد باندې دی دغه پرلت کښېنولی دی. نو نن په دې پرلت یوه برخه داسې وه چې د چمن کم ځایي ماشومان چې دی هغه راوتلي دي، نو هغه په چمن ښار کې یو لاریون ترسره کوي. په چمن کې کم چې د ملشي کلی ته نږدې ډیورنډ کرښ سره هلته پرلت وو، د دغه ځای دوی خپل لاریون را پیل کړ، او د چمن په ښار کې دا وخت د دوی لاریون چې دی هغه د جلسې بر خپره کړې ده. نو هغه ماشومان چې دی هغه خپلې ویناوې کوي. زموږ د ځینې ماشومانو سره داسې خبرې هم وسوې چې هغوی راته ویلي چې زموږ کورونه چې دي، ځینې کورونه دي، د هغوی کرایې نه پوره کېږي، موږ هغه کرایې لکه مخوا کو. او بیا کوم زموږ په کورونو کې چې کوم د خوراک چشاک شان دي هغه ختم شوی دي، ځکه چې زما د پلار زما د اکا روزګار چې واغه د پولیس سره تړلی وو، نو هغه پوله چې ور باندې تړل شوی ده نن 28مه ورځ ده. نو زموږ په کور کې هغه د خوړو چشلو څه شان چې وی هغه نوی، نو په دې باندې هغه خپل کم پرلت چې دی هغه روان کړی دی، بلکې احتجاجي لاریون. او سره د پرلتوالو غوښتنې هم دغه دي چې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان غاړې ته 90% کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی، چې سهار 6 بجې به دی ځي هلته د پولي هغه غاړې ته، هلته دوکانونه دي، کاروبارونه دي، منډیانې دي. نو ماشام چې دی هغه بیرته خپل کور ته راځي. نو که چیرې دغه د پاسپورت او ویزې شرط دلته لازمي کیږي، نو بیا دغه خلک چې دی هغه نسی کولی چار ورځ به پر پاسپورت باندې ټاپی لګوي او دغه خپل کار بنده راځي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سین صوبې په یو شمېر نور خارونو کې اوسیدونکو پښتنو دا وکړه ده چې له 1300 ورځو راهیسې پولیس د بیا اسناد افغان کډوالو په نوم نیسي، تاڼو ته یې بیا یو ورڅخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر 100 ورځو پورې په تاڼو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د سورونې تور پورې کوي. خو د سند د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر ځینو شکایتونو ترلاسه کول وروسته یې چارواکو ته امر کړی چې د پښتنو د زورونو مخه دی ونیسي. حارس نواز یاد کړی چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسي. نور تفصیل د سیمینار نیاز علی راکوي.
د کراچۍ ترڅنګ د سن په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانوي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سن په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي، په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سن په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسیکزی دي، اکاخیل دي، نورزی دي، په دې پېښور کوټه کې او په سواد کې کم کومونه د مومندان دا ایم ایکس کومونه چې کم نه پرې دا ټول وړي دي په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي لطیف آباد اردگرد سے کمی علاقے دی حالانہ کیسا ورسرا بدن علاقہ دا اغز نیم خلق راوڑی دی
جان محمد خان زیادہ کڑی چالا پولیسو چارواکو سرا ڈپٹی کمشنرانو او نور سرکاری چارواکو تے ہم وار پوار خطو ناستولی دی خود تروسا پولیسو دا پختنو سرا ناروا چلن ندے ودرولے دا سن پا بیالا بیلو سیمو کی دا پختنو سرا روان چلن باندی بیا پختنخوا ملی عوامی گند عوامی نیشنل گند ترسنگ نور گندنو او مدنی فعالو هم پسن حکومت او پولیسو سختی نیوکی کړی دی د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د سن سوبې مشر سلیم خان ترين د نومبر پښپاړه سما مشال لیډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم سو ورځې پټانو کې بند ساتل کیږي
فضا ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتونونو سره روان ده د افغان کډوالو په بانا عام افغانان هم نشي بیا د هغه په اړ کې د خیبر پښتونخوا پښتانه د قبایل پښتانه د کوټه پښتانه را ټول د لاسونه چولې دي ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دې پښتانه ونی سي خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دومره ناکاره دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سنټر کې بند په لاکب کې بند شناختی کارډونه جمع سوي موبایلونه جمع سوي
سلیم خان ترين زیاته کړی چې د 1300 رهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په 1300 ورځو کې حیدرآباد جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال د پټانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي دا سند کورنو چارو نگران وزیر بریگیڈیر حارث نواز د نومبر پشپاڑا سما په کراچی کې د خبری غونډې په محل مشال لیډیو ته وویل دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوی وو دوی د مخنیوي د پاره چارواکو ته لارښوونی کړی دي
کې ډیپټی کمشنر نادرا ایس ایس پی اور اس کے بعد سپیشل برانچ کې
دی وای ڈپٹی کمشنر نادرا د پولیسو ایس ایس پی او سپیشل برانچ ته لارښوونی شوی دي څوک هم دا اجازه نه لري چې پاکستانی پښتانه یا بل وګړي وزوروي مونږ تاسو شکایتونه راغلي وو خټولو چارواکو ته په سختۍ سره ویل شوی چې څوک هم ونه زورول شي یوازې به اسناد افغان کډوال نیول کیږي رجسٹرډ افغان کډوالو ته هیڅ څوک سن شي ویلې دوی تمنګ هیڅ نه وایي دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهسي پیل کړي او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
دا مشال رادیو
اوریدونکو افغان زده کوونکو لپاره د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د علامه محمد اقبال په نوم سکالرشپ بحال شوی او د دریم پړاو لپاره داخلي شروع شوی دی د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 14 مشال لیډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا وار به هم 3.5 زره زده کوونکو ته د پاکستان په مختلفو کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي ورکول کیږي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنوار راکوي
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام دریم پړاو بحال کړي او تر نومبر 13 نیټه پورې په کار د ریزی ورته جمع کړل شي او دا ور به هم لکتر لگا 3500 افغان محصلینو ته د پاکستان مختلفو کالجونو او پونتنونو کې داخلي ورکړل شي په دې کې میډیکل یعنی طب انجینیرینګ زراعت منیجمنت او کمپیوټر ساينس شعبې شامل دي افغان ماسلہ تهمینه بیبی مشال ریډیو ثوایج په دې سخت وخت کې چې هلته په افغانستان کې د نجونو په تعلیم محدودیتونه لګیدلې نو دا دوی لپاره یو خمو کړه چې د علامه اقبال سکالرشپ نه ګټه پورته کړي
بورسیه ته اپلای کول زمونږ ژوند ته تغیر ورکړ، زمونږ ژوند یې بدل کړ. هغه نظر چې موږ دلو دوه هغه کاملا متغیر کړ او تغیر ورکړ. زه اوس فیلان ام ایم ڈی ډیگری لرم، ام ایم پی ایچ لرم، پبلک هیلتھ کې ماستری کړې ده. شخصا زما لپاره چې غواړم خپل زده کړې نور هم پیاوړې کړم، یعنی خو بیا هم غواړم خپل پی ایچ ڈی مې ترلاسه کړم او نور زده کړې هم وکړم. په دې باندې یعنی زه قناعت نه لرم، نور زه باید خپل علمي تجربې نور هم زیاتې کړم.
د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
د دې څومره فیسیلیټي دا ایچ ای سی په خپل غاړه باندې اخلي، کداغه د ویزې مسلې، کداغه د اسټل مسلې، کداغه د پنتون سو پرابلم وی، او د هر ماسل ته چې دې سره سره د کوم د دوی چې کوم پیسونه دي، د پیسونه هم د ایچ ای سی د سایډه ادا کیږي. اوس د نیو کوم چې سکالرشپ اناونسمنت شوی دی، ډیفینیټلی چې دا د تاسو ته ډېر ښه معلومات دي چې د جمهوریت د سکوت نه را پدې خو باندې دغه لړۍ بند شوی و، چې نن یو ځل بیا دغه کولو شو له د خلکو په مخ باندې او اپلای یو ځل بیا لګیا دي ماسلین کوي.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن وایي چې د سربا د دوه غونډي هوادونو د عوامو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي، او د افغان زده کوونکو ته به الاونس یا اعزازیه، کتابونه، ټیوشن فیس او د هاستل فیسونه هم ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د فبروري په اتمه په هیواد کې انتخابات کوي، په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په بټ آباد، د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په نوخار، او د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال لام غوس را کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14مه نیټه په بټ آباد کې د خپل ګوند د کارګونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د اولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي، د دې نه غوره دا ده چې چاته موقه نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقه ورکړي. د پاکستان دولت سره زما دا جمنه ده چې زه به تاسو نه مایوسه کوم، بل خواته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خوره په خپل وسیلو د خپل اختیار لپاره خپل مبارزه جاری ساتي، او غیر جمهوریت قوتونه دي دا وی د لاري د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمن چا سره دشمن نشته، خو من د ټوپک فزور، د کوتک فزور، یا په بل سزور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو واره بیا تور عوام، او هغه عوام دی په کار دي چې دا ټول خلق دی د طاقت ته سرندر شي. کو هغه د پټ والا دی، کو هغه د ټوپک والا دی، کو هغه د قلم والا دی، کو هغه هر دفتر کې ناشته دی، عوام ته په کار دي چې سرنګوشي سرندر شي طاقت ته دی عوام.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکه کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی، او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستل شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی،
15 کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه، او چې دوی سویل نو هغه مو منله. اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري اتمه نیټه اعلان کړې ده، او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزي او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولسته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
اوریدونکو، د انتخاباتو په اړه راځو یوې بلې موضوع ته. د په داسې حال کې چې د 2023 کال د 2023 کال د فبروري پر اتمه عام انتخابات کیږي. پر هغه ورځ به په لومړي ځل په قبایلو کې هم پر یو ورځ د کامې او صوبایي سملیو نمائندان منتخبیږي. تر دې مخکې په 2019 کال کې د خیبر پختونخوا د سملی لپاره د قبایلي سیمو امیدواران منتخب شي وو، خو دا کار تر عامو انتخاباتو یو کال وروسته شوی وو. البته سیاسي ګوندونه وایي چې په قبایلي سیمو نامنی خایي ورته د انتخاباتو کمپین ګران کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
تر دې وړاندې په زمشو ضلعو کې د قومي سیملې انتخابات خو کېدل، ولې د صوبایي سیملې انتخابات په اول وار په 2019 کې شوي. منتخبه صوبایي سیملې په 2013 کې په وجود کې راغلې وه، خو د ځینو آئینی کړکیچونو د وجې د زمشو ضلعو انتخابات شاوخوا یو کال پس شوي. دا چې د خبرې ضلع ولس د سیاسي کولو ورته د جمهور نظام د فائدې او په انتخاباتو کې د نارینه او زنانو د برخې اخیستو لپاره سیاسي ډلې باید څه وکړي. مشال ریډیو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر او د قومي سیملې پخوانی غړي ساجد مومن سره خبرې کړې.
دلته به مختلف پارټۍ په مختلف سلوګن باندې دلته الیکشن لړاوي، هغه د خپل خپل منشور د قبایلو اوالي سره واضح کی چې نیکسټ 15 کال کې به موږ څه کوو. او دې الیکشن کې خو زه دا ویم چې دغه سره سره په کار دا چې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شي، د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ دی یا دلته کم کوششونه دي، د امن او امان لپاره ټول ملک لپاره د قبایلو آزاد الیکشن چې کوم دی د انتهایی ضروری دی چې قبایل چاته ووټ ورکړي. په کار دا چې چاته په بیلټ باندې دلته څوک بدلون وستل غواړي چې هغه ته د خپل رائے چې کم د اظهار دي چې هغه په آزادانه تور باندې وکړي.
د قبایلی ضلعو انتخاباتي یا انتخابي نظام په 1999 کال کې د بالغ رائے ده ایمانه هر هغه تن چې شناخت کار به جوړ وو د رائے ورکور د حق ورستو بدل شو. تر هغه وړاندې به د سیمه ملکانو د قومي سیملې لپاره کاندیدانو ته رائے ورکوله چې د هغه ملکانو شمیر به په غټو غټو قبیلو یا خیلونو کې د شمیر یو څو تنان وو. په 2019 کال کې آئینی ترمیم وشو او هغه ترمیم کې د قبیلې سیمو ولس ته سیاسي حق ورکړی شو چې دغلته به خلک د سیاسي ګوندونو د سوري او د سیاسي منشور د لاندې انتخابات کولای شي. په 2013 کال کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا صوبه کې ورګړې شوې، د آئین د لاندې ورته د خیبر پختونخوا سیملې لپاره د کاندیدانو انتخابولو حق هم ملاو شو. د سیاسي ډلو کاندیدان به څنګه کوي چې د قبایلی ضلعو د ولس محرومۍ ختمې کړي؟ مشادر رو دغه پوښتنه د باجوړ نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز نه کړي.
دا مولس باور چې کومه ده په سیاست باندې په پارلمان باندې پیدا کول لپاره زوري داده چې مونږ په خپل تقریر او تحریر کې په جلسه او جلوس کې او په جرګه کې چې کوم دی عام ولس ته په دې اړه باندې باقاعده هر وخت خبر ورکړو چې دوی په سیاست باور پیدا شي، دوی په پارلمان باور پیدا شي، او بیا چې کوم د نمائندگان دی ټاکي کاغه ایم پی ایس دی او کاغه ایم این ایس دی، نو دې د اهمیت پړه ورته پر روان کمپین کې مسلسل هر ګون خپل خبر ورکړي چې زه که تاسو د ماترای راکړې یا زمون منتخب شوم نو زه دا پروګرام لرم یا زما پارټي دا پروګرام لري.
دا چې د زم کې دوه شاوخوا 15 کال پوره شو، خو بیا هم د قبایلی ضلعو ځینې سرکاري ادارې د پاکستان په ملکی قوانینو کې لا هم پوره په پوره نه دي داخل شوي، لکه د خاصدارو او لیویز چې لا هم په مکمله توګه پولیسو ته نه دي اړول شوي. نو بیا دا چې تر دې وخت ځینې خلک داسې هم غړي چې د دوی اوس هم د پخوانی فاټا د قانوني نظام د لاندې ژوند کوي، نو د دې څه وجوهات کېدای شي؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د قومي وطن پارټي خیبر پختونخوا یو مشر ډاکټر فاروق افضل مومن داسې جواب کړه.
سو د انتظامی چې کم دنو هغه مغزور روایت کې روان دي، دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زم خوشوي خو هغه کمی وادي چې شوی نو هغه پوره نشوي. غیر ضروری کارونه مخکې کړل او ضروری تی شاته پاتې شو. نو په دغه وجه باندې د دې قوم د دې خلکو چې کم دی په دې باندې یقین نه کیږي چې رمنګه پښتونخوا کې زم شوی یو.
په سیاسي ډلو باندې څومره ذمہواری پرېوځي چې ګنې دوی وایي څنګه دغه ضلع ولس ته ځان ورسوي، او که یو ګوند په واک کې راشي نو هغه تر ټولو اول څه وکړي چې ګنې د قبایلي ضلعو د خلکو ژوند ورسره ښه شي؟ صحافی او تجزیه کار رفعت الله ورغزی مشال ریډیو ته وویل تر ټولو اول باید سیاسي ډلو ته د انتخابي مهم د پر ازای ملاو شي، ځکه هغه ضلعو کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده.
خو اوس دا دي چې د سیاسي جماعتونو ډیر کردار جوړیږي چې هغه په دې باندې لکه یو خو ته چې دی اوپن دا کمپین اجازه ملاو شي چې هغه بالکل خلکو ته ځان ورسوي. نو دا چې دی یو ډیزل مطلب لکه دا په دې کې به دا پهل ځل دا الیکشن کیږي، نو وادی شي وي هغه وادی هم پوره کړی شي، او لږ مطلب دا چې فاټا ته او دا فاټا خلکو ته دی نظر باندې وګوري چې دا مطلب د پاکستان خلک دي.
د در روان کال پاتمه فروری انتخابات اعلان شوه. دغه انتخابات کې به د پخوانی فاټا یا د موجوده قبایلی زلون د قومي سمدی د پاره پښپغو څوکیو ولې د خبر پښتونخوا صوبې د اسمبلی د پاره بپو شپارسو څوکیو درې خصو په صورت کې کاندیدان کامیابیږي. دغه انتخاباتو د پاره لهم د کوم قبایلی زلین انتخابي جلسې خو نه دي شروع شوي. البته د عوامي نشتن ګل لخوا د باجور او زین نور زلون د صوبې سمبلی د پاره کاندیدان نومول شوی دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شډینګ پر ضد روانې میاشتې له ویشتمې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر مشال ریډیو ته ویلي چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بیلونه به هم نه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرونو د لیکلو موافقه کړې چې په کراچۍ کې بندر کې سار دي. خانجان الکوزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومن په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې په کې پریکړه شوه چې افغانستان ته د زیاترو کنټینرو لیکد لنن څخه پیل شي. بلخوا اسلام آباد له د افغان سوداګرو سره د موافقه پاړه سنې دی ویلي او تر کراچۍ وروسته د سن په یو شمیر نورو خارونو کې هم مشته پښتنو دا وکړی دا چې پولیس یې د بیا اسناد افغانانو په نوم نیسي او زوروي. په دې اړه اوریدونکو په را روانو پروګرامونو کې ستاسو لپاره تفصیلي رپورټونه لرو. اوریدلې مه هیروي ورزونیس پروګرام تاندې هلې ته د دې اونۍ په تاندې هلې کې د ګیلپ سړنیزې ادارې د هغه سروې رپورت په اړه معلومات اوري چې وايي په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکي غیر یقیني لکړه وډک او تورتم دی.
تاندې هلې د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلی د هری جمعې او اتوار پورز ل مشال ریډیو.
دا تاندې هلی پروګرام دی. زه فرخنده اسد په کیسه تاسو هرکلی کوم. اوریدونکو ګالپ سړنیزه اداره په خپل یوې سروې رپورت کې وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکي غیر یقیني لکړه وډک او تورتم دی. د دې اونۍ په تاندې هلی کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. د ګیلپ سړنیزې ادارې دغه سروې رپورت ښایي چې په هغه هیواد کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند پر تیرولو یا د خپلې موجوده ازادۍ نه خوشحاله دي چې دا په نړۍ کې د یو هیواد تر ټولو کمه شمېره ده. د امریکا سړنیزې ادارې ګیلپ چې د بلابلو نړیوالو مسایلو په اړه اړوندې سړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پوښتنې په اساس د نوومبر په 10مه په خپل یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همداراز د هغو سلګونه زره بې اسناد کډوالو میرمنو چې له پاکستان ایستل کیږي لړلید یا مستقبل تیاره ښکاري. ما د کابل د یوې اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی سره خبرې کړي. نوموړی وایي دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند څنګه دی او دوی د څومره چیلنجونو سره مخامخ دي.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډیره زیاته واضح شوی ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د دونیم کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتونه بند دی، هر ورځ خپل د خپل دکان منفکیږي، دوی ته اجازه ورکول کیږي نه. مشکلاتونه سند خاخه زیات ده. دا چې یو ارقام څوک ورکوي دا خپله غلطه خبره ده، ځکه چې د خپل په افغانستان کې خپل اوس په افغانستان کې اوسېږه مزه د اوس په کابل کې ما
بالکل تاسو سم خبرو کړ. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو څه وضعیت ده؟
خو د لوړو زده کړو مکمل په مکتب تر شپږم سن په پوري مکتبونه خلاص دي. شپږم نه هغه وخت ټول مکاتب بنده، هیڅ جنکیان مکتب تلای نشي. ډیر ښځې خپل د جنکیان د خپل د راهوند لاس ورکړی ده. دوی استګره پاتې شوې، دوی پانتونه پاتې شوې، سراسره د مشکلاتونو سره مواجه شوې دي. دوی دون داسې جنکیانو چې دوی اخره کال وو هغه هم بیت وضعیت هم داسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه هم داسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر حمل ثانی پورې، تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شي دا حمل ثانی پورې کېږي نه؟
د ګالپ په دې نظر پوښتنه کې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خوځو ویلي چې په خپل خوخه د خپل ژوند تیرولو څخه راضي دي، او په سلو کې یوازې ولسو ویلي چې په ټولنه کې ورسره ښه رویه ساتل کیږي او یا یې درناوی کیږي. خو تقریبا ټولو ګډونوالو ویلي دي چې په ژوند کې د څه نه څه تکلیف او کړاو څخه تیریږي. د ننګرهار یو اوسیدونکی مسکا احمد چې په پېښور کې زده کړې کړې وای، هلته د نجونو د کار روزګار کولو یا تعلیم حاصلولو هیڅ آینده نه ویني.
په داسې ځای کې سبق نشته، نه جنګ ټولې ناسې ټولې ډیپریشن کې دي. جنګ یې دی په جوړ شوي چې ځان نه وژني، په قرضونو په هغه پیسې راخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو. هغه جنګ یې په لاس فاینل سمسټرو کې هغه په کور کېنولې، نو لکه ډېر خواري هغې وکړه.
تپوس تا کوم مسکا چې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې نن سبا د نجونو، خاص کر د هغه نجونو ژوند ته چې هغه یې زده کړې کړې دي یا په پېښور کې یا د پاکستان په نورو ښارونو کې کړې، یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې کړې د افغانستان، خو اوس په کور ناست دي، د دوی ذهني صورتحال ته دا شان د دوی مالی وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا افغانستان کې خپل زیات کړي کړي او افغانستان باندې کړي دي، نو هغه ټولو ته ډېر زیات مشکلات دي. هغوی دومره کوششونه کړي دي، هلته حالات دومره خراب دي چې افغانانو سره دومره نشته چې هغوی خپل فیسونه خلاص کړي. هغوی یو بل نه په قرض راخیستې چې یو ورځ به موږ داسې ځای ته ورسو چې موږ به خپله وظیفه وي، موږ به خپله پیسې ګټو، دا قرضونه به موږ خلاص کړو. بل داسې دي چې هلته څنګه وشو لکه دا ملي اردو کې یو ځای بل ځای کې موږ څومره لکه د هر کور نه یو دوه درې سړي هغه شوي دي، شهیدان شوي دي. نو هغې په کور کې داسې څوک نشته چې هغې دپاره ګټه وکړي، پیسې ولو وګټي، ضرورت ته دې هر څه ته هغې په وجه هغې دې دا هغه کوم مقصد دی چې و چې موږ به دې ځای ته ورسو، یو څه به وکړو خپل کور لپاره، هغه ټول یې په اوبو وېوړه. په کورونا کې دې لکه ډیپریشن لیدلی، په لاسټ سیمسټر کې چې ته په آخري سیمسټر کې ته یې او هغه کې بیا داسې کار کور کې نه، هغه مشکل ویلي اول د کور نه اجازت، بیا هغه پیسې تا پیدا کول، بیا هغه تله راتله په داسې حالاتو کې. نو دې ته چې سوچ وکړي نو انسان ډېر داسې دي چې هغوی خودکشي کړې دي، دې حالت ته جوړ شوي، ټول په ډیپریشن کې، غریبان څه وکړي؟ اس سمجھنه پکې په کورونا کې لکه بندیانې.
دا ګیلپ دا سروې چې کړې د دې کې 11% ښځو پکې یوازې دا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل ژوند په خپله خوښه تېرولی شي. په دې کې ډېرې خبرې راځي کنه زمونږ په ټولنه کې
ډېر زیات هغه شوی دی په خپله خوښه هغوی سم نشي کړی. څه کړی شي؟ اول تعلیم دی، تعلیم نه دی کېنول، کار کړل هغې نه دی په کور کې، نو د نور خوښ څه کړی دی؟ دا خو ډېرې روستۍ خبرې چې په خپله خوښه واده کړل، دا هر څه خو ډېرې روستۍ خبرې. دې کور نه وتلی نه شي ډېر ځینو کې، کابل کې هر څه ځای نه به داسې چې صحیح د ښځه ځان له وتلی شي. هغې کې مغه په دومره یاره باندې څه نور نورو ځینو کې ښځه ځان له نه شي وتلی چې سړی نه یې ورسره، ضرور خو نه ده چې هر ټایم د سړی یو دا به سړی سره وځي کور نه. دوی خو پرېږده هغه چکر نه، تفریح ضرورت خو یې که نه، هر انسان ته یې نور څه نه یې. په هفته کې یوه ورځ مخکې به تلله خلک چکر له اوس یې نه پرېږدي. هغه ټول ځایونو ته د سړو ته اجازت شته، ښځې په بندې کړې دي، ښځې نه شي تللی. که ډېر څه وکړي نو یو رېسټورنټ پورې لاړې شي، هغه اجازت شته، او هغه هم بل چا سره نه لکه صرف خپل کور والا سره. نو دا نور هغه به موږ نه ونساتو توقع.
ها ها، او مسکا دې کې یو خبره د خزو صحت هم ده کنه. په افغانستان کې دا څومره رپورټونه چې راځي مونږ ګورو چلتا د ظاهري خبره ده چې د خزو ډاکټرانو ډیر سخت کمې دي، دا شان د ماشومانو او د خزو کمغه صحیح سہولتونه چې دی هغه نشته دي. د خزو د صحت په حواله سره دا وخت افغانستان څه وضعیت ته دي، څنګه ګوري؟
د خزو حالت ډیر زیات خراب دی، ځکه چې هغه ټول نه ډیر ضرورت خو خزو ته یې، ځکه کې هغه نور داسې د کور داسې ډېر هغه دي، نو هغې مینټلي او فزیکلي دواړه ټیک نه دي. ډاکترانې نشته دی چې بېخي او ښځه په ماشوم باندې بیماره شي، نشته دی چې شتم دی. هغه ډاکټر هغه چې صحیح تکړه تکړه ډاکترانو هغه ټول سالم وخته خلک ووته، هغه پاتې دي چې هغه وتلی نه شو. او هغه هم داسې کسان دي چې هغې هغه نرسنګ مطلب هغه ډیپلوما ټایپ کړي، یو کلنه، دوه کلنه، شپږ کلنه. نو سوچ وکړئ چې هغه هغه یو ډاکټر چې صحیح سپیشلسټ دی، هغه او یو ډیپلوما والې کې به څومره فرق وي. او بل شتم نه دی، هغه تیار چې کوم هغې ووتلې، هغه ته یو سوچ پاتې دی، هغه هم د عمرې په تېرېدو باندې دی، هغې به چا چا ته ورسېږي. یو ډاکټر به د زرو کسانو په سر یو ډاکټر وي، نو دې ته تاسو سوچ وکړئ.
او مسکه، تاسو چې په افغانستان کې کله سفر کوي یو ځای نه بل ځای ته ځئ، نو تاسو څه وینئ چې هغه ښځې په خوا چې به یا په تیر حکومتونو کې به چې کارونه لرل په مختلفو محکمو کې مختلفو څانګو کې، د هغوی مالی مسلې اوس زیاتې شوې دي؟ دې باره کې چې کله ستاسو ښځو سره رابطه کېږي، خبرې مو سره کېږي، نو دوی څومره د دغه اړخ چې دی دا د ښځو متاثره شوې دي؟ او آیا دا واقع ده چې ګنې هغه ښځې چې په خوا یې خخه ژوند لرو ډېر خخه کارونه کول، اوس په سوال غوښتلو یا په دې باندې مجبوره شوې دي؟
او هغه کارونه کینولې ګورو یې کینې دي تاسو کینې. اول لکه سکولونه چې وګوره دي، جنکو سکولونه کې ټولې د خزې مالې مانې دي، چې سکولونه بند شوه ټولې په کورو کې ناستې، خلک یې سوال ته جوړ کړي دي. هغې په دې شرمږي چې یو استاد لاړه شي په سکول کې جنکو له سبق ورته، په دې نه شرمږي چې یو ښځه په سرک غاړه ناستې او سوال کا، یا هغه یو ریڼه کې سر چوري هغه خرڅوي. نو هغې حالت یې ډېر زیات خراب کړي دي. بل دا چې کومې انجوګانې وغیره هغه ټولې بندې شوې، چې کومې په وي هغه هم اوس ورته ویلي چې بس نور به نه کوي.
سو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اوریدونکو، دا تاندې هلی پروګرام دی، موږ پکې د ګالب د هغه سروې ریپورت په اړه خبرې کوو چې وای افغان میرمنې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکی لري. په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته سکولونو، پوهنتونونو، په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې له کار کولو، ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو راوګرځول شوې. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. د ګالب دغه سروې ریپورت ښایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټولې افغان میرمنې په ناخوالو او مایوسۍ کې ژوند کوي، او دا احساس لري چې د درناوي په اساس چلند نه ورسره کیږي، او یا هم د خپل موجوده حالاتو څخه مایوسه او ناهیلي شوې دي. د بشري حقوقو فعال کندي صاحب د ګالب د دغه سروې په اړه وایي:
دا پوها نه لري، لکه ژوند په دغه هغه منلی دي چې دغسې بس ښځې یا د کور یا د کور په دې طریقه منلی دي. دې کې مخکې نه هم خو په ټوله ایشیا کې بیا خصوصا په افغانستان او پاکستان کې بیا لږ زره ډېر معمولي ښځو لکه هغه کړی دی. افغانستان کې ډېر شاته پاتې، وروسته پاتې، خصوصا پښتنې ښځې هغه تعلیم ته چې څه وتې وې څهکه شوې وو، هغه ډېر ستونزونه وتې وې. داسې جنکۍ مونږ پېژندې چې هغه به کور کې د میندې خوا نه دومره د سختي سره هغه وي چې ته به د کور ټول کار کوې، بیا به زه ته سکول ته چې زه ماته زما کار نه کوي، کنه دا یو دمکي غوندې ورته ورکوله چې که کار پوره نه کوې نو تا به سکول ته زه نه پرېږدم. هغه ماشومان به سهار وختي پاس تللې د کور ټول کار به یې وکړو چې څوک ماته ونه وایي چې یا مزه یا داسې دوی به لاړې. نو دا داسې جنکۍ په ډېر ستونزو باندې تللې، ډېرې داسې وې، ډېرې کمې خو داسې خوشنصیبې وې چې هغه ته مترقي کورونا کې پیدا وي هغوی ته لږ زره سہولتونه برابر وو هغوی تللي خو زیاتره چې تللي داسې تللي چې هغوی په کور کې بیا د ورور خبرې پلار خبرې د کور ماحول د ټولنې هغې سره سره هم دوی تعلیم کول هغه هم پرې بند شول که نه دغه اوس په کابل کې یو پارک یا یو د سلسله کې د ښځې اجازه نشته ده ښځې یو رقم بند دي بازار ته تللی شي خو هغه بازار تګ هم داسې دی چې ټولې تورې وباید لکه بل شانت حالت دی د ښځو هغه د وخت د تېرېدلو سره په کار دا دی چې ترقي وکړي که نه د انساني ژوند هغه ازادګانې لاسته راوړي خو چې حالات وګورې هغسې بالکل نه دی لکه وروسته چې ځي سل کاله نه موږ وایي څوارلس کاله وروسته تللی دی شاید هغه د اسلام چې نوی هم راغلی و دومره پابندیانې په ښځو نه وي لکه اوس چې په افغانستان کې په ښځو دي
ما دې ځینو ښځو سره خبرې کړې هغې دام وایي چې نن سبا هلته چې کمې خاص کړې جینکۍ چې کومې دي هغوی چونکه مخکې به سبقونه ویل یا به کار روزګار کوو نو هغه اوس بند شو سږې ذهني مسلو یا ذهني پریشانۍ ونه یا ډپریشن چې ورته مونږ وایو که نه دې سره مخامخ
بالکل بالکل داسې دي او ډېر هغه خلک وو چې لاړې پاکستان ته هلته داخلي کړي وي هغوی اوس واپس راغلي هغوی چې وګورې د رنګونو نه پته لګېږي چې دوی باندې ذهني حالت د کتون هم پته لګېږي او هلته بیا د سره شروع کړو کورونه هر څه فیملي هر څه دلته پرېښودل لاړل په سره کم هر یو زر ډالره د یو ویزې ورکړي وو چې هغه یو سړي ویزه ترلاسه کړې وتلي وو اخوا وخت وو هلته درسونه شروع کړي وو بیا دا ډېر وخت وو ویزې نورې ختمې شوې دوه کاله وشو هغه ته یو کال یا شپږ میاشتې ویزې وې هغوی اوس واپس راغلي هغه جینکۍ تعلیمونه مینځ کې پاتې شول هغه دلته چې وی خو وی هغه بعضې کورنۍ چې خپلو لورګانو لپاره تللي وو هغوی هم اوس واپس شول ډېر بد حال دی د افغان جینکو او په دې کې خلکو ته به دوه کاله درې کاله ښکاري که نه د تعلیم نه پاتې کېدل خو دا داسې وګڼه چې درې نسله تباه شول دغه ډېرې جینکو یې زبردستي ودونه کېږي ډېر باندې همدغسې د ژوند ناخوالو سره مخ کېږي چې هغوی بیا په ژوند کې نور نشي کولی تعلیم
وکړي او کندي کله چې طالبان په واک کې راغلي د هغې نږدې دوه نیم کاله پوره کېږي دوی دا ویلي وو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې به د امرسانی پورې بندې وي دغلته خلک دې ته څنګه ګوري چې آیا د طالبانو له خوا به ګینې پر دغه امر یا په دغه فیصله کې څه بدلون راشي
دلته چې داسې حالاتو نه ګوري خو دوی ما ته نه ښکاري چې دوی د تعلیم په هکله نور څه پرمختللی تګ وکړي یا د ښځو لپاره دوی څه اسانتیاوې برابر کړي تعلیم یې هغه کې داسې څه ښکاري نه او څه موږ هسې هم تېره دورې نه تجربه لرو که نه پنځه کلن دوره کې پنځه کاله همدغه څه تر څو چې دوی دغه حکومت د منځه لاړ نه شو دوی ورک نه شول تر هغې پورې ښځو باندې هغسې پابندیانې وي نو اوس هم خدای خبر خدای خبره مونږ هم داسې خو نه ګڼل کېږي چې دوی به بیا جینکو ته د تعلیم حق ورکړي
دا تاندې هلي پروګرام دی
Oh
د 2021 کال د اگست په میاش کې د طالبانو په واک کې ل راتللو وروسته پر ښځو او نجونو یو شمیر بندیزونه ولګول شول. د دغو تیرو نږدې دوه نیمو کالو په موده کې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه بندیزونو د نجونو او ښځو پر اقتصاد، ذهني او رواني وضعیت او زده کړو ناوړه اغېز کړی دی، خو طالبانو لا هم خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. گیلپ د امریکا یوه نړیواله تحقیقاتی ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقاتی او څیړنیزې نظر پوښتنې کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو داو د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې د ګالپ د هغه سروې ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کتاب او دا قلم